د دې سات خبري ټول ګران غاړو راځو او نيز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي نه سړی ته اجازه ورکي چاغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه تلاړ شي نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خاصه شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکړی قدر من اردونکو د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تک چانس ورته برابر شو خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې موږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانې کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دي. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره امید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کولا، پنتون می ویلا، د پنتون ترڅنګ می یو خو وظیفه باید کولا. اوس چې پنتونونه باندې زخپل نه هلی شوی یم، مخکې ما فکر کول شاید شرایط خشي، دوی ویل چې خزل لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی وایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي، خو څه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي، او دا یوه سخته کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم. رښتیا هم ووایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي، یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي، یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره، او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکې مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شویلي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډېرېږي او که دم مثلا دغه رقم ته دوام وکړ نو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي، د هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغه څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره، د امتحان لپاره، او څومره په مشکلاتو کې هغوی شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو ګزیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و. د هغو چا دپاره چې هغوی شپه ورځ وکړی وه، هغو وکړله زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم، بدون د نسایي ولادي نه لکه سیماتولوژي چې یو څه یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور ښځینه ډاکټر داسې نه شته دي که نه چې مثلا زه وښایمه چې هغه لکه اوشتوفیدي یعنې دغو نورو بخشو کې درته وښایمه. اصلا سړی باور وکړه چې دغه استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بېخي به حده ډېرې کمې شوي دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي، او نارینه ته چې ورسئ هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي، بل کله د نارینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنې بې حده سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې دغه مرض پټ کا، یعنې په کور کې سړی تېر کا، خو نه چې د لاړ شي یو نارینه ته یې ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم، یعنې هغلته یعنې دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایی غلی وه، چې مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کوم مقابله به چې لاړه ده یا به هغو عملي کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدله، او هغه ډاکټر ته کوی کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته به شي. نو کله چې دا هغلته تللي وه، یعنې دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي و، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه و او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم دست تباشي و، په هغو باندې به نیکوزی شوی وي، یعنې هغه د کور مزدوران پر رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي، او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوی، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښودل کېدی.
د تپهنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته، وطن کې هم داسې نورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي، به نه هم کوم کارپش کې اجرا کولی سو، نه هم اغراتون کې ته هیلمند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او گریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده، البته که نور سنوي هدي کله د شوز پروسس ورته چټک کړي وای هم شو، ځکه نارینه هرې خوا ته رسیدګي لري، په کاچاکي لاره باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه چې کله ته ناست وي هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي، د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله. هغه کسان چې دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته خروجی یا هم داخلی دواړه لارې باندې تړلې دي. په مې واد کې هم داسې ستونزو سره یو ځکه چې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې، ډېر بېچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سې هر عقل هغه شو سې دغه اولیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سوي وای، هر عقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي، هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوای. اما هغه خویندې دوی کې څونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بیکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمېسټر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی وه، دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات وخت هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سې دوی د داسې وضعیت او هغه سره سې مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره دا زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي، او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنی دوی یوازنۍ اوس هغه فکر داري سي هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ضمن کې سي یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنی لرې پرتو سیمو کې ډېرو ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو، زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو. زه په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالس کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دي، نه کار شته دی، سم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس وه، یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه. اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي، هغه نه د ورځې کور کې وي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېچرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري، او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکوي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومانه لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کښېني، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ کولو شي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نه شته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه وه چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټر یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوي؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه اوس یو بله داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه
خلق مان پیجنی اوس مال ته جون تیرو ما کلال ته زما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا امدا سه پټ ازما بس دا ماسک می لگاول دی جب می کړي دی سوک مینه پیجنی چدا سوک دی ک سوک نه دی پد سه جون تیرو دا سه کا آزاد نه یو چې څنګه مخ کې مونږ آزاد ګرځي دو آزاد پیجندنې و خلکو سره د خو خپل ولایت کې مسیدل اوس مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسیدل نه دا غي د امنیتی حالات څنګه خوي
او کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه مخ کې چولې او تاسو پام دی اومتر پاکستان لاریال ته وخت تیر سو د تاسو تاګ ونسه بیرته افغانستان ته راغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سو دوه کسان د تاسو ویل لري چې تاسو د کیسونه ګړندی کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو به سرپرست کړی دی لکه نیمه په پاکستان کې دی صحیح په افغانستان کې دی چې دې ته وادي ورکړي دي چې لکه زمونږ ته شخصا موږ ته ویلي چې موږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو موږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې د انتظارو باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو سبا خو به وشي که سبا ونه شي بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه موږ احوال لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې دغه اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته د پیسې ضرورت دی او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپله هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زمونږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوئ چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدایه دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې حد اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغه سی پات شو خو زما هیله ده د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خواسته شوي دي
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه
ولې فرشته جانې چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانې منې کړې دي خو بس یو دومره پاتې شوي دي چې بس دا هسپټالونه هم بند کړي ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دغه یو ورځ به دغه کار کوي خو ده وګوره چې دا انستیتونه بند شو څومره د جنکې وژړل څومره وځورېدل باور کې چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوی دی دغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډېر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسي هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرمه اجازه ورته نشته دی ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راواله بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی هم ځان سره مې واخیستله لاړم بیمار ما نه پریدی نو بیا غی څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته خزه لاړه شي خپل لکه خپل ستونزې ورته وي بیا یو خزه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته وي کمارم بھی خونا سبان سوکنے شویلے دا زمون ملک افغانستان دے خز و ڈاکرانو تا اڑتیا لری کدی غواڑی کونو غواڑی خود دا یو نظام دے چو باید دی یو ملک باید دے خز و ڈاکران بھی چیو خز بیمارا مچر تا نپری دی بیا دے سڑو ڈاکتر تا سنگ اجازہ ور کئی نا سڑی تا اجازہ ور کئی چاگا ڈاکتر روی چو بلا خز آگی تلاڑ چی نا بیمارا مپری دی اور نا پری دی چو جنکی دے سہی پا برخ کے تعلیم کی زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي سم زه فکر کوم چې د طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوندونه کې بالکل لاړه شي خپل د بل دنیا ته هغه ژوند نه غواړي افغانستان کې خزه تعلیم ته نه پریدي بهر ته نه پریدي نو کار ته نه پریدي وظیفې ته نه پریدي نور ځین ته نه پریدي خو بس هغه هدف هم دغه دی هم دومره پاتې شي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانه بنده کوي دی خزو لپاره بس د شفاخانیم د ما ډاکټر هم روانه دی زه لاړ شي د درد خدای طرف نه دی تاسو به خدای په خپل شفا ورکي دومره پات شو د نورې سم پات شو نه دی باور وکي چې په هر سمستر چې د زلون میشت تیری دلا صرف نه زی وستله ما زکه چې ویتا دغه نه دا ورکړې خپل فیس نه دا ورکړې خپل فیس ورکا خو یو ځل زما والی و ما خپل دا ګوشواری والی چې دی دا ما خرڅ کو ما خپل فیس ورکو بل ځل مې د خورزنه مې قرض وغوښتو فیس مې ورکو په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي درس ویلې دي چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه 2 روپۍ ورته کله ورکوي او دا نورې جنکې چې اوس یونیورسټیونه بند شو دا داسې جنکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوې وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوکې درېیمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر ځای دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیو دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیو نه ویلې دي چې اوسې ور باندې بند اوس د سی برخم لګ لګ بند کیږي چې دا باندې کیږي دا خو واسې د تم پویږي زم پویږي ما طالب هم پویږي هغه نور څوک هم پویږي چې دا درد لري دا چې ما ته درد ته تاسو نه پویږي چې نه لکه نور خزه ته نشته دي نور جنکی ته نشته دي داسې چې ما ته درد راغلي دي دي نور ته هم داسې درد راغلي دي دا داسې درد دي چې د دې درمان بالکل نشته رینا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سادات صاحب په پیل کې خبرونه ته راغلی بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ روسي معلومات څه دي دغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده
ډیره مننه دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوې ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوې ده په محکمه کې ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوې مسله ده دا قانوني مسله ده د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوې ده او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدي بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینې تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینې تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج، په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مون په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبره راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامع بین المللي لخواله، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، ډېر ښکاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډېر بد حالت کې، عادي دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي. یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړی دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې د هغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، د هغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي و، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا محمد عمر دا موضوع په اول دوره کې ولې دا موضوع انتقاد ونه کړ؟ یعنی معنای دا ده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پوه خلک دي، په شریعت کې ډیر پوهیږي. اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې. په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. پا هم دی خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه دا ده غصب مثلا مترکیگی، د خلکو د پول غصب مترکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کهو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بیرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهی سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
داسې مسله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان طول تاریخ که حکومتونو غواری چه ده خلق حقوق غصب کلی. پا دی خاطر ده جامعه مدنی چه ورتوایی یا دادخواهان مخصوصاً ایمون طولنه چه دی حقوق خواهان و طولنه ده مون مسئولیت و مکلفیت ده چه باید دادخواهی و ده خلق و غق باید مون پورتکلو. مون یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسله کې مونږ آزری چی مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې مونږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړې ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړې ده. مونږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده، ده خلق و غق ده خدای غق ده. یعنی طالبان و مقاومت کولش چه او کال بلکل ده طالبان زامت مقاومت وکری. مگر زب بلکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین ده افغانستان ده خلق و حقوق، ده نجون و حقوق، ده خز و حقوق حتما باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله ده.
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه څومره زیان ورسی؟ که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که آغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولاندی دی. مثلا ام داوز منگو تاسی دی متقاعد پا حق باندی خبری کهو، دی دوی خپل نظام تا دا کرنه څومره زیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه گی. رهبر دی طالبان، دغه زعامت دی طالبان، دا تندرو از زعامت دی طالبان باید زان پوه گی، باید خپل سر خلاص کنی چه ولی پا داغه دری کال تیر شو، دری کال و سلور میاشت، ولی دی اغوی حاکمیت لاتر وسه دی جامعه بین‌المللی لخواله پرسمت ندی پیجندل شوی. ولی دا مسئله باید دی زان نپختنه وکنی. اصلی موزله دی طالبانو دننه پا افغانستان کده. تر هغه وخت پورې چې طالبانو د د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت او نکلی پرسمت او نه پیژني د مشروعیت مسله الکیږي نه تر هغه وخت پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د نننه په افغانستان کې جامع بین‌المللي مشکل الکیږي نه طالبان سره په همدې خاطر طالبان باید پوښوي چې د خلکو زور د خدای زور ده همغه د حضرت سعدي قول ده چې وای مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ خیش
دیر خند دیر پر مفهومه اوس پدی باندې بام خبری وکو یو متقاعد په کور کې ناست دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپناه نه لري مګر کله چې خبره دای مترکی نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړي دي طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی مګر دغه پر رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی دغه تن نه پټی دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافي نه ده چې طالب پر رسمیت نه پیژنې یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي متقاعد ته څه په درد لګیږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسؤلیت لري اخلاقی مسؤلیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجي ده په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري دا خو جامعې بین‌المللي مسؤلیت لري متاسفانه جامعې بین‌المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې د غسه کجدار و مریض برخورد کوي ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د یو حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مو د علموم د افغانستان خلک یو مونږ رک و راست خبرې کوو کجدار و مریض مانای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده په هر میاش کې تقریبا 118 میلیون ډالر افغانستان ته ځي د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر الکیږي یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي ایالات متحده یا اتحادیه اروپا چې پیسې چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې خو اول باید دا مسله حل شي یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده باید مونږ او تاسو ژورنالیستان حقوق پوهان دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو
که وضعیت همداسې پاتې سي متقاعد ته د خپل حق د خپلو خواریو د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري خپل متقاعد څومره مایوسه څومره ناامیده کیږي څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي په دې کراته وغږیږي
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده زه ګمان کوم چې هغه خلک چې د نن په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلق روحي رواني مشکلات لري وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله 90% زیات وی په یو جامعه کې معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي دا خو یو نورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي یعنی معنی دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مسله ما همیشه مطرح کړی ده مخصوصا د نن په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې زه ما سره مرکه کې زه همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده
بله
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسولیت اصلي مسولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه شیده دغه فقر ده، اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل که اهمیت نور کوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست کی په افغانستان که ام افغانستان خلکو ته ضرر اغه کی آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کی.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهربانی صاحب، مهربانی.
درن دوستانو دا د دېونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیا پرځ کې چېست علمبال او ملګری.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت عمر پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوایم غد من اوزی سنگ درتا ہوں چیز برباد شوا هر ایک دی میں وجود احساس او مچ ڈر ش ویم استاد نظر کر کرانا ہے را ورا یاد اشوا مسافر ہندے ولاڑیا ماں ماتم دے غرور یا اس والگر ہندے ولاڑیا ماں سمر سخت مزل و پسخت یوم پھیرا کرلے اس دی دروازہ کھی مرا اور ہندے ولاڑیا ماں